دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ده. ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې عموما د ازادي راډیوي مجله خپرېږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او یو رپورټ راخلو، پیل له خبرونو کوو. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغه ادعا رد کړه چې ګوند افغانستان او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. د کندهار د هوایي ډګر قمندان د لس میلیونو ډالرو قاچاق په تور نیول شوی دی. او وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، پرون یوې محکمې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. مشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي افغانستان او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلۍ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وین نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي. ښاغلي آزاد په دې برخه کې په شانګهای او لندن کې د امریکا، چین او برتانیا په ګډون د افغان او پاکستاني چارواکو د موافقو یادونه وکړه. د خواجه آصف په وینا امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سختو انتقادونو په ځواب کې د پاکستاني چارواکو د عکس العملونو یوه برخه ده. ټیلرسن په روانه اونۍ کې کابل، اسلام آباد او نوې دلی ته د سفر پر مهال پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل او ویل چې پاکستان سره د مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان په اقداماتو پورې مشروطې وي. دا کندهار د هوایي ډګر قمندان د لس میلیونو ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی. بې سرچینې په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل ماما عبیدالله غوښتل دا پیسې په دوو بکسونو کې دوبۍ ته انتقال کړي. سرچینه زیاتوي چې د هوایي ډګر قمندان یو بکس دوبۍ ته استولی او دوهم بکس چې 5.5 میلیونه ډالر پکې وو د لیږدولو پر مهال نیول شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چا وي او د څه لپاره دوبۍ ته لیږدول کېدي. د کندهار د امنیې قمندان سکرتر دا خبر تایید کړی. غورزنګ افریدي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه تحقیقات روان دي او جزئیات به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي. د کندهار سوداګر وروسته له پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو صادرول بند کړل چې د دې هیواد په ګمرکي محصول کې ناڅاپي زیاتوالی راغی. د کندهار د سوداګرۍ د خونو رئیس نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماس نیولی او ښایي وضعیت بیرته د پخوا په شان ښه شي.
من داسې امید وو چې دا شی به دوی بیرته ایسته کړي، نو شاید کې ایسته کړي او بیا دا وعده وکړل چې سبا او بل سبا کې بیا انشاءالله موږ کولی شو چې د شنبې یا یکشنبې ته بیرته خپل محلو ته ادامه ورکړو او کار شروع کړو.
ښاغلی زهیر ویل پاکستان ګمرکي محصول ناڅاپه لوړ کړ چې دې کار د ده په وینا افغان سوداګر سخت زیانمن کړل. پاکستان مخکې د هر ټن انارو پر سر 6000 کلداري محصول اخیست، خو دا پیسې اوس 15000 کلدارو ته لوړې شوې. افغان سوداګرو سږ کال تر دې دمه پاکستان ته شاوخوا 8500 ټنه انار او 9500 ټنه انګور صادر کړي دي. وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، یوې محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړ. قاضي محمد بشیر پرون د شریف د نیولو حکم صادر کړ او د ده د مدافع وکیل هغه غوښتنه یې رد کړه چې د ده موکل دې په محکمه کې له حاضرېدو څخه معاف شي. ښاغلي شریف غواړي په لندن کې پاتې شي ځکه چې مېرمنې ترې لاندې ده. ټاکل شوی وه چې شریف د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته ستون شي، خو د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې هغه څو ورځې مخکې سعودي عربستان ته تللی او اوسمهال په جده کې دی. د نواز شریف لور مریم نواز او خاوند یې محمد صفدر چې دواړه د فساد په قضیه کې تورن دي پرون د محکمې په غونډه کې حاضر وو، خو د شریف دوه زامن چې هغو هم په دې دوسیه کې شامل دي او په لندن کې اوسي کې حاضر نه شول. نواز شریف او د کورنۍ غړي له هغه ادعا وروسته تورن شول چې د پاناما یوې ورځپاڼې په 2016 میلادي کال کې افشا کړل او د ادعاو له مخې د شریف کورنۍ په بهر کې څو شرکتونه لري او په لندن کې جایدادونه اخیستي، خو دوی دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا دوی پر ضد د دستو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د ولسمشر بشار اسد لپاره ځای نه وي. ریکس ټیلرسن پرون په جنوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره له کتنې وروسته وویل متحده ایالات داسې متحده سوریه غواړي چې حکومت یې د بشار اسد لپاره ځای ونه وزي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په سوریه کې د سولې راوستو پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28 نیټه په ژنیو کې د خبرو د بل پړاو د پایل اعلان وکړ. ښاغلی ټیلرسن وویل لواکه د اسد لري کېدل باید د جنوا د پروسې له لارې تنظیم شي، خو ده زیاته کړه چې دا د دې بهیر د دوام حتمي شرط نه دی. د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې تر اوسه له 3.5 لک زیات کسان وژل شوي، له 6 ملیونه زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 5 ملیونه نور په کور دننه کډه کولو ته اړ شوي دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان را وروسته په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې پر پاکستان د واشنګټن فشارونه نه دي کم شوي. په دغه ستراتیژۍ کې له پایله له اسلام آباد یو ډول هدف ګرځول شوی، خو د امریکا پخواني ولسمشر بارک اوباما په ستراتیژۍ کې د دې سربیره چې دا خبره شوې وه چې ترهګر په پاکستان کې ځال لري پر اسلام آباد فشارونه نه و. مخکې له دینه چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کړو، په دې موضوع د احمد شیبر یو چمتو کړی تفصیلي رپورټ اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د پخواني ولسمشر بارک اوباما له ستراتیژي سره په ځینو برخو کې ورتهوالی او په یو شمېر نورو کې ژور بدلون لري. ورتهوالی په دې کې دی چې دواړه ستراتیژۍ وروسته له اوږدو سلا مشورو اعلان شوې. په 2009 کال کې چې کله اوباما خپله ستراتیژي اعلانوله، نو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو 2 میاشتې سلا مشورې کولې. د ټرمپ ستراتیژي هم له ډیرو سلام مشورو وروسته اعلان شوه، خو یو ځل ژمنه وشوه چې په جولای کې به اعلان شي، بیا ژمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخیر دروان کال په اگست کې ترامپ اعلان کړ او پاکستان یې تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي نوم هم د بارک اوباما له ستراتیژي سره توپیر لري. یوه ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وای، بل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل:
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دو اړخیزه ګټې، دو اړخیز احترام او دو اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو څو هغه ډلې په نښه کړي چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندي پناه ځایونه نشو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد یې هم ښکاره.
د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړې په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې 2 کال وروسته د 2011 کال د می په 2مه اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې اوسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل:
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوری وو، خو بیا هم د امریکا او پاکستان نړۍ کې د اوباما د جمهوریت ریاست په وخت تولې پات شوې. پاکستان هم د سربیا عذاب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته ستونزې جوړې کړې دي، او د حقانی شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغه ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډانلډ ټرمپ له ستراتیژي را وروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي، او کابل وایي چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ دا ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژي له اعلان وروسته وویل که پاکستان عملي ګامونه وانخلي، ولسمشر ټرمپ نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په 28مه د بګرام په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل:
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستاني مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مو ځنګړي غوښتنې کړې دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
ټیلرسن د سیشن بي پورز اسلام آباد ته ولاړ او د اکتوبر په 15مه په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندېښنه شته، ځکه چې ترهګر د پاکستان په پولو کې پیاوړی شوی دی. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویلی وو که چېرته نوې ستراتیژي کار ورنه کړي نو لاستر ځنې به نه ورته کښېنو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یک حقیقت دی که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح درباره صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا پخوانیو ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولې د پاکستان مسأله وه. د پاکستان دو اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی وه او هم له امریکا سره. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې په ډیر وضاحت د امریکا دریز روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداري یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداري ورکوي. هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې وویل:
طالبان او نور عناصر ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نوی بدل شوی، چې پریکړه وکړئ چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای
شئ.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وایي چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د غوباړی ناول په اړه لیکوال او کرکټونکی محب الله ازغم سره مرکه اوري.
په مغه وخت کې چې مل وسته یو دمره سره را باندې کړی و چې په مغه ورځ خو می ډیر ورته وژړل. آتا د شپې ډوډۍ می مونږ خوړه، ځکه چې دا د ناول پای د غومره انځورون کې درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای راته وایي چې پر دیوالونو څه ډول انځورګری کوي.
د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي، نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی.
لنډ حکایت، د سنا څېلې شعر، که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
یو ټوک تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپارل شو. دا تاریخي کتاب چې سمو د وړاندې د میدان وردګو ولایت د امنیتي مسولینو لخوا ترلاسه شوی وو، د تلې د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ځینو فرهنګیانو په حضور کې ملي موزیم ته وسپارل شو. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې په ار کې په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د هیواد جمهور رئیس له هغو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې بهر ته د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوی کړی وو. دا هیواد جمهور رئیس هغه ترلاسه شوی تاریخي کتاب په یو فرد پورې تړلې نسخه وبلله او وی ویل څېړونکي کولی شي له دې اثر څخه ګټه واخلي او معلوماتي اړخونه یې خلکو ته بیان کړي. هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته لارښوونه وکړه چې د کورنیو او بهرنیو لرغون پیژندونکو ګډه کمیټه جوړه کړي چې په دقیق ډول د دغه لرغوني اثر په اړه څېړنه وکړي. همدارنګه د هیواد جمهور رئیس د هیواد تاریخي اثارو د ساتنې او له هغو څخه د استفادې په خاطر د یوې اصولنامې او مقررې جوړېدو ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی په خپلو خبرو کې د افغانستان فرهنګ میراثونو ته د هیواد د جمهور رئیس د پاملرنې له امله مننه وکړه. هغه وویل تیر کال موږ د تاریخي اثارو د کشف په برخه کې د ښو لاسته راوړنو شهیدانو. د جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د ځانګړې مقررې په اساس به د تاریخي اثارو د ساتلو او استفادې په خاطر جدي اقدام وکړي. په خوست کې د حسن کوټ تاریخي ګمبدې د احاطې د رغولو چارې پیل شوې. دا څه د پاسه 1400 افغانیو په لګښت د خوست ولایت د حسن کوټ د تاریخي ګمبدې احاطه رغول کیږي. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په وینا د حسن کوټ تاریخي ګمبد د اطلاعات او فرهنګ وزارت په مالی لګښت رغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد د وی چې څه موده مخکې خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی و څو د ټولو تاریخي ابدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم په دې وروستو کې د غوباړې ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړې ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې لنن څخه 160 کاله لمخه چاپ شوی دی. ښاغلی ازغم وایي غوباړې مې 160 کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنی او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې ترڅنګ غوباړې ناول د دنیا له مشهورو ناولونو څخه دی چې مختلفو ژبو ته ژباړل شوی. نو ما هم وغوښتل چې خپلې ژبې ته یې راوژباړم او په خوند کې نور هم را سره شریک کړم. له ښاغلي زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. پام ورته را اړوم. ډاکټر صاحب ستړی مسي.
مننه. تاسو ستړي مشئ، خیری سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم هم داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړې خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شوو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دی، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلې دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلې. نو داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دا به د درېغو د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولی او ډېر خوند ورنه اخلي، باید دغه خوند خپلو نورو همژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړی ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړی وژباړی. دا هم د دنیا په شاهکار آثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا 40 کاله مخکې لوستی و، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. آتا د شپې ډوډۍ مې مونږ خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای د غومره ځوراون کې درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
او جالبه ده ډاکټر صاحب تاسو هم د دې شی یادونه وکړه، او ډیرو دوستانو چې لوستی ده هم دا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای ته رسو سلګۍ مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژیدي، البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي. په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې دی غواړي مبارزه وکړي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی. ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنې د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. که هغسې وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی دغه لاسبری به یې نشوای پیدا کولی. نو د تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي مونږ ته مبارزې ته یې هڅوي او د ده روحیه پیاوړې کوي.
ډاکټر صاحب ما دې په خبرو کې مداخله وکړه، د ژړا مې یاد کړه. ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه؟ ولې مو وژباړه؟
ځواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه عمره په ما باندې اثر کړی و، دغه عمره خوند یې راکړی و، غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم، نور پښتانه هم په دې خوان کې را سره شریک شي. او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي. دا انګریزه ده، برټانوی ده، د ایرلند البته، او دا په خپل مبارزه وه. او د دې ناول محتوا چې ده، دې کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي. دا هغه وخت کې اوسیږي چې ایټالیا د اتریش مستعمره ده، او دوی بیا د ایټالیا د آزادولو لپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي. نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري. یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمیرل کېږي، ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. یوازې په شوروي اتحاد کې، د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوي وي. او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوي دي. د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري. د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن لحاظه ډېر کامیاب ناول دی. هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړوړو کې راځي، د هغه له اروایي حالت سره ډېر سمون لري. او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی. نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړ او ژباړلو ته مې نیت وکړ. دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه. البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی. یو وخت مې شروع کړ، تر یو ځایه پورې ورسېم، بیا په نورو کارونو اخته شوم، دا رانه پاتې شو، بیا مې شروع کړ، بیا تر یو وخته. خو دا درېیم ځل نو مینه ټول تل ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي، منتظر مسلسل نه داسې په وقفو.
څو مخه ناول دی؟
پښتو ژباړه په 280 مخونو کې چاپ نه
دیونی وکړه. چې په مجموع کې په دې ژباړو باندې کېږي، هغه دا ده چې فرزنده له هغه اصلې کومې ژبې چې دا لیکل شوی دی ورباندې له هغې نه ژباړل کېږي، له دوهمې او درېیمې ژبې نه دا راژباړل کېږي. تاسو چې کله ژباړه له دې سره مو هغه اصله نسخه ده، دې چې ده په کومه ژبه چې لیکل شوی، هغه مو ورسره وکته کومونه؟
البته ستونزه په دې کې ده، پخوا خو دغه ستونزه ډېره وه چې موږ ته د لومړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کېدل. نو معمولا زموږ ژباړونکو به یا د فارسی نه یا د اردو نه پښتو ته اثر راژباړل. ما هم دغه اثر په فارسی کې لوستی وو او ژباړه مې فارسی نه شروع کړه. خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي، داسې حدس مې وه چې ممکن داسې نه وي، خبره به بل رنګه وي. بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې، مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ. بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ، او هغو ځایونو کې چې فارسی ژباړن تېروتی وو هغه تېروتنې مې اصلاح کړې. نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتره ژباړه ده.
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږي. که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړي، هغه قصه یې چاته نه کوي، وایي بیا یې خلک نه لولي. خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسیږي.
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا وغه قصه چاته وکي او داسې وانګیري چې خلک چې دا قصه واوري خو بیا یې نه لولي. سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې یې خوند واخلي، له ډیالوګونو یې خوند واخلي، له جزئیاتو یې خوند واخلي. داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي، او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه. په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي، په پوهنتون کې فلسفه لولي، او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کېږي، هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی، هغه ورسره مرسته کوي. او دوی ډېر پر یو بل ګران دي، او دی نه پوهېږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو. خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی، ما سره مرسته کوي، په دې خاطر ورسره مینه کوي. خو بل اخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د ده پلار دی، چې البته دی دغه نامشروع زوی دی. نو دی همدغسې چې په دغه پادری باندې حساب کوي، باور لري، نورو باندې مې حساب کوي. او کله چې بیا دوی په هغه ګوند کې شاملیږي چې مبارزه کوي د ایټالیا د آزادولو لپاره، دغه راز یو بل کشیش ته وایي، او هغه کشیش بیا جاسوس وي، دغه راز افشا کوي او دی نیول کیږي. او دی چې نیول کیږي نو هلته هم داسې توتیا جوړیږي، ورباندې ډېرې بدې ورځې په زندان کې تېروي، سره له دې چې دی د یوې شتمنې او معتبرې کورنۍ دی. له هغه ځایه چې راوځي په ده باندې دا تورې چې تا خیانت کړی دی، تا ملګری افشا کړی دی او دښمن ته د په لاس ورکړی دی. نو د دې په څنګ کې دا خبره هم ورته افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره یې نامشروع روابط لرل او مور یې مړه ده دې وخت کې. نو دغه ستونزې دی نشي زغملی. بیا کورنۍ ته داسې ښیي چې زه په سیند کې ځان ډوبوم، دغسې یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپله ځي جنوبي امریکا ته. بیا نو ډېر کلونه وروسته، تقریبا 12-13 کاله وروسته بیرته راځي. او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي، د ګوند غړي ډېر شوي دي، فعالیت یې زیات شوی دی. او دی بیا نو البته د ده په څېره کې دومره بدلون راغلی، هلته یې دومره سختۍ ګاللې دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی، نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه. دی بیا نو دلته راځي، دغه مبارزه شروع کوي، پر مخ ځي ځي ځي، او بالاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکړي، پاڅون وکړي، دغه وخت کې همدغه کشیش چې د ده پلار دی، دی مخې ته درېږي. هغه چې مخې ته درېږي، دی نو هغه احساسات پرې غالبیږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کیږي. او بالاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي، او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه، خو نه بریالی کیږي. او بالاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ورمعرفي کوي، وایي چې زه هماغه سړی یم. او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت یې زیات دی، هغه کولی شي چې دی آزاد کړي. او دی ورته وایي چې دوې لارې دي، یا به دی پرېږدي چې ما یې دموي، او یا به ما د ځای په حیث منی، ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې، ته به م په دې مبارزه کې راسره ګډېږي. او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي، نو هغه دا کار نه شي کولی، بالاخره دی اعدامېږي.
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشیش دا زوی چې ده، دا مرکزي اتل چې ده یا مرکزي کس چې ده، دا کرکټر چې ده، دی پای نیال کې چې له خپله پلار سره مینه لري، کرکه مور نه کوي. او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډېر جالب ناول ده. په دې حیثه کې مناظر څه ده ډاکټر صاحب؟ دا یو عجیب حالت نه؟
بالکل عجیب حالت دی، یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتل چې ده جیما نومیږي، هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده، او بیا وروسته ورباندې مینېږي. خو کله چې دی بیا له هغو ستونزو او له هغه جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پېژني، د جیما سره هم دغسې روابط لري، هم ورسره مینه لري، هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي. هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو، زما په وجه هغه وځورېده، او د مرګ په خاطر هر وخت پښیماني کوي. خو دی یو رقم غواړي چې هغه وځوري، په همدې باندې چې پرېږده چې ما مړ وګڼي او وځوریږي، او مینه هم ورسره لري. او دغسې د پلار سره دغه واقعي پلار چې کشیش دی، هم ورسره ډېره مینه لري، دومره مینه لري چې حتی هغه چې کله د تومانچې مخې ته یې راځي، دی نو خپل احساسات نشي کنټرولولی، یعنی دومره مینه پرې غالبه کیږي چې دی په لوی لاس ځان د دښمن لاس ته اچوي. په په دې خاطر چې د پلاری مخې ته ولاړ دی او دی ور باندې داز نه کوي او په عین وخت کې ورنه کرکه لري چې ولې ما ته دوکه راکړم ولې وغولولم ولې دا دومره عمر تیر ایستلی وم. نو دغه شی شته او دا د ارواپوهنې له نظره دا چې توجیه کیږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزې یو د بل ځای نیسي، کله مینه د کرکې ځای نیسي، کله کرکه د مینې ځای نیسي، او کله کله امکان لري چې په عین وخت کې دواړه دغسې په سړی کې موجود وي او روان وي. او په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کیږي زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دی.
او بل د ښو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاریي لوغونه سړی ډیره زیاته استفاده کولای سي. دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بلاخره به څه کیږي. زموږ اکثره وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام شوي دي، ډیر معمول دي. نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دي یو یو څه کار وکړي. لکه دا چې دا دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب. ډیره مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وګمه سټوډیو ته راغلی وای دا ځل مې د خاپیرک نقل راوړی دی. خاپیرک په دې نقل کې ستوري سپوري ګالي خو ډیر نور کسان ژغوري. راځئ ورته وګ بشو.
خوخیار خاپیرک ډیر زمانه په خوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل یو ډیر زورور پاچا اوسېده. د پاچاهۍ د دنیا په بل سر کې وه. د دې دومره زورور و چې په انسانانو سربېره یې پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلېده. په دې پاچاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشاله وو او دا یو کس د پاچا میرمن وه. د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مرغان د خوشحالۍ سندرې ویلې او په ملکی باندې د دوی سندرې خینه لګېدې. یوه ورځ ملکی پاچا ته وویل د مرغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډیره په عذاب کړی یم. غواړم دوی ټول راوغواړې او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړې چې بیا یې شور وانورم. پاچا ورته وویل سمه ده، دا کار به په څو ورځو کې وشي. د پاچا او ملکی خبرې د ماڼۍ د بام تر چا جالان دی زوړند خاپیرک چې د ملکی د کوټې په خوا کې وو واورېدې. خاپیرک له ځانه سره وویل دا خو ډیره بده شوه چې اوس به د دې پیښې مخه څنګه نیول کیږي. په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دي جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په دریم ماسپخین د پاچا قصر ته خامخا ورشي. خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو. خو څرنګه چې ډیر هوښیار وو نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لا هوشي په فکر کولو او د لار په موندلو بوخت شو. په دریم ماسپخین چې ټول مرغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل خاپیرک پکې نه وو. خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی. پاچا ورته په قهر وویل ټول مرغان له امر سره سم پرون ماسپخین ته رسیدلی او زما د خبرو انتظار باسي خو ته جناب نن راځې دا ولې؟ خاپیرک ورته وویل صاحب دا خو ټول وزګار خیل دي، نه یې کار شته نه روزګار. او زه خو صاحب ډیر کارونه لرم، اول دا د نرو ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمیر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نشي. پاچا حیران شو ویل ما خود دا رنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه و اوریدلی، دا راته ووایه دا څنګه کوي. خاپیرک وویل دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. پاچا لا حیران شو او خپله پوښتنه یې تکرار کړه څنګه؟ دا کارونه څنګه کوي؟ خاپیرک ځواب ورکړ چې شپې لنډیږي د سحر یوه پیڅکه غوڅوم او چې ورځې اوږدیږي د ماښام یوه پیڅکه بیتی کوم او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابرۍ راولم. دغه راز خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه و شمیر زیات شي او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغه سې نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینهو د شمیر ترمنځ برابری راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د خاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شوه چې حسینه خاپیرک یې په ښځه بدل کړي. پاچا لسانه سره وویل، زه ښه پاچا نه یم، ځکه ښه پاچا وایي د ملکې خبره به مې په پټو سترګو نه منلی. ما ډېره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته ویې ویل، بنیادمان په دې نه پوهیږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوئ، په عدل او انصاف به چلیږئ او پر عیات باندې به ظلم نه کوئ. اوس نو تاسې ټول کولای شئ چې خپلو کورونو ته ستانه شئ. پاچا خاپیرک ته په زړه کې په قهر وو او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مارغان د هغه حضور ته په درېیمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغه ته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای له شاوخوا 200 کلونو راهیسې انځورګری کوي او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي، زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزي سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي.
شیرزای صاحب، خبرون ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاشی است، په څه دلیل نظامي نقاشی؟ نقاشان خو نو ټول عام یې ارڅ کوي.
او دا خبره ده، خو زه دغه سبک چې دا اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ همدا ده چې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون همدا لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزای صاحب، څومره موده کې نقاشي کوئ؟
دولس کالونه ډیر کې.
شیرزای صاحب، مسلکی مو کوم ځای لوستی ده که هم داسې شوقي کار کوئ؟
نه، زه هېچېرته مې نقاشي یا رسامي هېچېرته لوستې نه ده، همداسې خپله مې زده کړې ده، ځکه علاقه مې ورسره ډېره. بیا چې کله انټرنیټ سره مې واصل شومه، نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې د سابقه او دغه مې رازده کړل. نو هماغه نه پیش لاړم، داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو، ما چې لیدلی دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوئ، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړي دي؟
مجموع آثار مې شاید دوه سوه هم ډېر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود 40 آثار ولرم، ځکه ډېر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي دا په کومو موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرزن
اکثرا نه دي، کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه هغه هلته د کانکریټي او دیوالونه چې د امنیتي هغه هلته ډېر موجود و، ما دا اجازه هم اخیستې وه. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان ور کې دي، یو څو آثار په زموږ خپله کوڅه کې دي، چاره خنبر کې، او ځینې په چارایي برکه کې دي. داسې موقعیت
دا په پښتونستان ور کې دي. دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان ورکې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې لیکلی دی قهرمان شهرمان د یو کماندو یو سرتېری دی، په هغې کې ما کار کړی دی.
دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه یې څو ورځو کار و، تقریبا دوه درې ورځې واوښتلې.
یوازې کار کوئ که نور دوستان هم در سره؟
اکثرا د پوهنتون ملګري مې راسره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروف وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نورې نقاشۍ هم لرئ چې په کاغذ یا په تکو باندې مو کار کړي؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامي څیرې دي، نظامي وسایل دي، نظامی تجهیزات دی، په دې باندې کار کوی؟
بله.
علاوه له دېنه مو کارونه څه دي نور؟
علاوه له دېنه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قرآن چې دي، یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکم، یا هم مثلا د کور د یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره ځینې نقاشۍ د ګلانو چې دي هغه جوړوم.
شیرزای صاحب، څنګه مو له نظامی انځورونو سره مینه پیدا سوه؟ دلیل یې څه ده؟ ولې یوازې نظامی وسایل او تجهیزات او چیرې او نظامیان انځوروي؟
دلیل دا و چې کله زما پلار خپل ملي اردو کې وو، نو ما به هر کله هغه په نظامي درشې کې لیدلو ما به ډېره علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه مې زیاتېدله ورځ په ورځ، چې زه هم باید ورځ نظامي واوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یو انتحاري حمله کې شهید شو، نو ماما مې هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو، نو دې روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم، خو البته نصیب به مې نه و. نو داسې شرایط راغله چې زه باید انجینری ووایم، ما انجینری ولوستله. بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه، د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او همغه ځایونه کې نظامي نقاشۍ وباسم. او هدف مې دا ده چې تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژې چې کار ورباندې کوي دا څه وي؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه وړتیا د سرتېری ښیي، یا مثلا سرتېری چې یو ځای فتحه کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتحه شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتېری زخمي وي، دا بل یې د جنګ په صحنه کې نه پرېږدي، ځان سره یې اخلي، هغه یو مینه د دوو همسنګران تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره، چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
خو دا کار شی وم څنګه ده؟ څه شی نه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنگ وی نور؟
اکثرا زه د پلاستیکي رنگ او رنگ نه کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنگ او برس نه شي نور څه نه.
دا کوم شی و چې تاسو کار ور باندې کوي؟ دا په افغانستان کې ډیر عام نه ده، نوې ده. څه فکر کوئ چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه زه چې کله فیسبوک د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خاصه شي یو تصویر یې پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطعه کې چې وي، هغه راته هر سرتېری رانه مننه کوي، افسر یې رانه مننه کوي، ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دغه کارونه چې تاسو کوئ، تقریبا تاسو وویل چې د 200 په شاوخوا کې اثر لري، او د دې یوه برخه یې داسې ده چې په دیوالونو باندې کار سوي ده، دا خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف څوک درکوي؟ خپله یې له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامي بخش سره شروع وکړه، د کماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامي بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تا ته د نقاشۍ په مورد کې تا ته پیسې راواخلو، او د شي سره مو نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوه درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې، بیا امور عامه دې ته تخصیص راواخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هغه رنګ او وسایل درکوي، نور څه خزامت ته نه درکوي؟
نه.
معمولا د یو څه په همدې برخه کې مسلکي زده کړو ته ضرورت دی چې سړی باید وکړي، خو ستاسو اثر چې ما وکتل له تخنیکي لحاظه، له فني لحاظه، د رنګونو په حساب، تقریبا بش پڑا سار دی خاص نمگرتیا نو پکی پا دی بار خیلی که تزدک لو چه نیت نلره
والا نیتی لرم چی لار شما دا سم پا خطو گو ویم خو امکاناتی نره تا برا برگی
دا خپل آثار و دا فروش پر ارتباط من کل چه فکر کرده دا چی باید خپل آثار خرچ که
او زه دینه دا نقاشه چې هغه د ډیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو دا بیا یو پانه دارم فیسبوک کې الیاس احمد آرتس په نامه په دې کې پوسټ کوم بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلاو لپاره د خرڅولو لپاره بیا هغه څوک چې علاقه مند هغه راته کومنټ کوي نور یې په باندې خرڅوم
کله مو د خپلو آثارو نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم نه دي
نه نندارتون مې نه ده جوړ کړی خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتو کې یو نندارتون جوړ کړم خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنې مې جوړ کړي دي چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو راته هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو چې هغه یې بیا پوستم کړو داغه طریقه مو کړی دي تر اوسه داسې دایر کړی نه دی ورته
په دې برخه کې مو ډیر کلونه اوسو چې کار کوي ناستراولنې څه دي
او کله چې زه کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قلوردو شله نو ما چې څو نقاشې وستلې نو ما ته د قلوردو کومندان تورن جنرال بسم الله وزیري تقدیرنامه راکړه او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم اولم بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه چې په هغه کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو د هر بخش نه وو بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته
او مبارک دی
تاسو
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لري د چا آثار ګوره د چا نقاشي هم ډیر خوښي
نه افغانستان کې زیات ارتباط نه لرم خارج کې بخش مې نظامي ده مګر نظامي نقاشانو سره کار لرم چې یو کارولینا ماګریګور د استرالیا کې ده او یو بل نقاش هم نظامي ده کانادا کې ده دوی سره ارتباط لرم نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې بیا واقعا هغه هم ډیر خوشاله شو راوي راته ویل چې دا ډېر ښه کار ده چې ته افغانستان کې کوي او هغه وسایلونه چې دې کار اخیستو هماغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو چې شوې د سکیچ کولو چې بیا هغه یو شی ورسره
دغه طرحې مو ټولې خپلې دي که عکاسي کوئ د عکاسي له مخې او یا یې بل څوک درته کوي
دا مختلفې دي ځینې د فیسبوک نه اخلم ځینې لایف هماغه سرتیری ساحې ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم بیا ایډیټ کوم دغه طریقه او ځینې مې بعض ملګری راته پیشنهاد کوي چې دغه سی وطرحه جوړ کړه دغه یې روی جوړو
کور مدان ډیر مننه
مننه کوم تاسو نه مننه
خدای مې بریا لري
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي تو یو غو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوی وي هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته یې وسپاري خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبه خلی شي د کلمه مې د سنا سیلې تر شیر پورې یاد کړه سیلې هم ښه شیر لیکي او هم ښه د کلمه کوي تاسو را بولم د دې ځوان شاعر په غږ د دې د یو غزل اورېدل
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم ستا د خبرو تنده تل په سپوږمۍ ماتوم دا د آشنا خوښه ده نصیحت نه منم زه دا د آشنا خوښه ده نصیحت نه منم زه دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅۍ ماتوم او مور مې ظالمه خدایا منګۍ مې نه راکوي مور می ظالم خدایا منگی می نرکوی زد زرگر پبانا دسرو ندکی ما توم انتظار ستړی کړم زړګی مې وار نه کوي انتظار ستړی کړم زړګی مې وار نه کوي غوسه په چای مزه تیر د کېګدای ماتوم او څادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه څادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه تلو کې دی ګوره مزه تند سیلې ماتوم او تلو کې دی ګوره مزه تند سیلې ماتوم
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستو کې چاپ شوی شعری ټولګي دي د سړی پرنګ نه سړی کیږي د عمر دراز مروت شپږمه شعری ټولګه ده اے فایو سایز ده په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوی ده او مخونه هم یو سل او دوه دېرش مخه دی. د راشد خټک شیری ټولګه څو ژونده مزل چاپ شوی اے فایو سایز ده مجلد ده په بک پیپر چاپ شوی خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده او مخونه هم یو سل او شپږتیا دي. بل د ذبیح الله احساس شیری ټولګه چاپ شوی ده دا هم مجلد دی په بک پیپر چاپ شوی دی سایز اے فایو دی ز او هغه نومیږي او مخونه هم یو سل اتویش مخری. غوباړی ناول چاپ شوی دی لیکوال اتل لیلیان ویوینچ دی ژباړنی ډاکټر محب زغم دی کتاب اے فایو سایز دی ښه کیفیت چاپ شوی دی کاغذ بک پیپر دی او مخونه هم دو سو اتیا دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنی دی د ذبیح الله احساس خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی او سایز اے فایو دی په سپین کاغذ چاپ شوی دی او مخونه هم یو سل او شل دی. د مخکفو چیرو د بری راز خلو پټکړه او لاسونه پرانیزده همدا د ژوند د بری طلایی کلی ده لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او ژباړن اسماعیل لاروی دی خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده اے فایو سایز دی کتاب مخونه یو سل دولس دی په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
جوان تا سو کیچ گونی اور دے جوان تا سو کیچ گونی اور دے جوان تا سو کیچ گونی اور دے دخپل نکاو تبا با پر کلی دخپل نکاو تبا با پر کلی جے ہتے رکھے دخپل وان پرت جی
Thank you.
کلی کو رخستی د مرگی چه کلی کو رخستی پرشنو چل گو باندی تو تو نگر دی پرشنو چل گو باندی تو تو نگر دی وان خبر شوی کابل کو رخستی وان خبر شوی کابل کو رخستی وان داسو کی چکو
تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
درڅ خطلم در تمی وان قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا
سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر قسمت تو رو مختو نہ مسلوا میں بخار